او پیخو لامل گنی. د نواباد د مسافر روډن کې شرکت رئیس عبدالشکور او د باروډن کو د نقلیه وسایتو د ټوله نمشر طلا محمد عثمانزی آزادی رادیو ته وویل.
یا که سرک خراب است، کمبر است،
سړکونه خراب، سوری کم او موټر ډیر دی. موټر چلون کې ګرم نه دی، سونځه پلارو کې ده.
اکثره د سارو خرابواله دی، سړکونو کې جری دی. کله چې دوه موټر مخامخ کیږي د جری نه نشي اوخته. بې احتیاطي د دولتي مسؤلینو غفلت والا دا چې ټول یو ځای شي زموږ مال او مسافرین طلب کیږي.
دغه شرکتونه له حکومت غواړي چې د لویو لارو په جوړولو کې ډیر پام وکړي. بلخوا یو شمېر مسافر او کابل خاریان وایي چې ځینې موټر چلونکي مخدر مواد کاروي، موټر په تیزۍ چلوي، او حکومت هم د خصوصي ترانسپورټي شرکتونو د موټر چلونکو د استخدام برخه ته پام نه کوي. حاجی بلال او جهانگیر آزادی رادیو ته وویل.
یک تعداد دلیورا که چهار روز کلینری میکنن، روز پنجم سر جلو موتر میشینن.
یو شمېر کسان څلور ورځې کلینری کوي او په پنځم ورځ موټر ته پورته کوي. دوی تجربه نه لري، موټر تیز چلوي او حادثه هم د دوی لخوا پیښیږي.
دی لپاره د عامه پوهاوی پکار دی او بالکل د دې کم کورسونه چې کلاش لیسنس ورکوي باید دا کورسونه عملی وکړي وویل شي.
دوی په کابل ښار کې د زورواکو او ځینو دولتي چارواکو لخوا د لارو بندول د ترافیکي پیښو بل لامل په ګوته کوي او له حکومت غواړي چې دغې ستونزې ته هم پام وکړي. هڅه مو وکړه د سړکونو او لویو لارو د معیاري جوړولو په اړه د فایدامې وزارت د چارواکو نظر واخلو، خو ځواب رانه کړ شو. په ورته وخت کې د ترانسپورت وزارت وایي چې د ترافیکي پیښو د کمولو لپاره یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي دي. د دغه وزارت د خبرونو سلاکار فیضی زادران آزادی رادیو ته وویل.
د وزارت د رهبرۍ په تسلیم سره چې موجود دی، د راتلونکي کال لپاره چې یو زبردسته ونه وي کال کې یو مسلکي انسټیټیوټ د ډریورانو د روزنې لپاره او د ترانسپورټرانو د روزنې لپاره رامنځته کیږي.
د ترافیکو د عمومي ریاست مسؤلین په دې باور دي چې هر کله که موټر چلوونکو ترافیکي قوانین مراعات او په لارو کې لتیز چلولو ډډه وکړه، د حوادثو کچه به ټیټه شي. خلق له حکومت غواړي چې د ترافیکي پیښو د کمولو لپاره لوی لارې او سړکونه په معیاري توګه جوړ او ترافیکي قوانین په ښارونو او لوی لارو کې پر ټولو موټر چلوونکو په جدي توګه پلي کړي چې سرغړونې کمې او ترافیکي پیښې د خلکو د تلفاتو لامل ونه ګرځي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د آزادۍ رادیوی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لوري د سخت کال هنری او فرهنګي سیالۍ د غونډې او جوایزو رپورت او د دې سیالۍ له دوو تنو ګټونکو سره مرکه اوري.
تر ډېره دغه د ناول داستان د امان الله خان د وخت هغه پیښې بیانوي. دا کتاب دوه برخې لري، خو هغه تاریخي پیښې وي، هغه تاریخونه راخیستې وي.
ته ما نه غواړې چې زه ښه شم، زه څنګه ښه شم؟ تا پسې ښه نه وم، ته تلې، ته به نیولی وم.
په پکتیا کې د معالي موسیقي له اوسني حالته خبرېږو. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د هنري او فرهنګي سیالیو په ګټونکو جایزې وویشل شوې. د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه د هنري او فرهنګي سیالیو هغو ګټونکو ته چې خپل آثار یې د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کاندید کړي وو، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا جایزې وویشل شوې. په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړ شوي وو، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د هیواد د هنرمندانو او فرهنګیانو د رول او مقام په باره کې خبرې وکړې. هغه یادونه وکړه چې په راتلونکو کلونو کې به د داورانو دایمي کمیټه جوړوي چې دا پروسه به تر وسه وسه رڼا او شفافه ترسره شي. په دغو مراسمو کې د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام د دغه ریاست د سلاکار لخوا ولوستل شو. د مراسمو په لړ کې د ملي تیاتر ریاست او د موسیقي ریاست د هنرمندانو لخوا د موسیقي او تیاتر پارچې او ننداري هم وړاندې شوې. دا پروګرام په وروستۍ برخه کې د سیالیو په ګټونکو جایزې وویشل شوې. په روانه خبرونه کې د غونډې ریپورت او د سګنۍ سیالۍ له دوو ګټونکو سره مرکې هم اوریدلی شئ. د سمنګانو ولایت تاریخي څلی بیا رغول کیږي. په سمنګانو کې شاوخوا شپږ پنځوس تاریخي څلی شته چې ډیری بیا رغونې ته اړتیا لري. د سمنګانو ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فتح الله وافي ازادي راډیو ته ویلي چې د یو شمېر څلو د بیا رغونې کار به په ډېر لنډ وخت کې پیل شي. په سمنګان کې د تخت رستم په ګډون ډبرین استوپا، کوکجر، هزارسوم، د روباتک زوړ ښار، د قلعه راغان او د تخت چنګیز مسی مشهور تاریخي میراثونه دي چې په رغیدلو سره به یې په دې سیمه کې د ګرځندوی صنعت وده وکړي. د بلخ پوهنتون د محصلانو هنري اثار نندارې ته وړاندې شول. د لړم د میاشتې په څلېرویشتمه نیټه د بلخ پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د ښکلو هنرونو د څانګې د یو سلو پنځوس تنه محصلانو څخه د پاسه دوه سوه پنځوس هنري اثار او لاسي محصولات نندارې ته وړاندې شول. د بلخ پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي یو شمېر محصلان د نندارې ستر سالون د ښکلو هنرونو په برخه کې د استادانو د کمښت او د زده کړو د مناسب ځای له نشتوالي شکایت کوي او له مربوطو ادارو غواړي چې د دوی ستونزې حل کړي.
د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لورې د هنري او فرهنګي سیالۍ پر هغو ګټونکو چې خپل آثار یې د هېواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کاندید کړي وو جایزې وویشل شوې. دا جایزې د اتو مختلفو څانګو په څلېرویشتو تنو ګټونکو وویشل شوې. نورحال زموږ همکاره مسعوده نیازی راکوي.
په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، په پیل کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول بابری خبرې وکړې. ویل
نن موږ د یو ډېر پخوانی دود د بیا ژوندي کولو لپاره راغونډ شوي یو. دا پخوانی دود د فرهنګي جوایزو دود و چې د ډېرو کلونو راوروسته پاتې و، هېر شوی و. اوس د اطلاعاتو فرهنګ وزارت بیا وغوښتل چې دا ښه دود له سره تازه کړي. طبیعي خبره ده چې هیڅ هنرمند او هیڅ پوه او دانشمند د یو څو لږو پیسو په بدل کې د هڅولو او د هغه د تشویقولو دپاره لږ پیسې ګټه نه رسي. خو دا ځل موږ یو تفاوت راوړی دی، هغه دا دی چې د پخوا په تناسب چې پخوا به د یوې جایزې دپاره د بېلګې په توګه پنځه زره افغانۍ په پام کې نیول کېدلې، دا اوس لس چنده شوي. او دا ځکه شوي دي چې جلال اتمب جمهور رئیس وویل چې د هغه غوښتنه او هیله وه چې د دې دپاره چې وهڅول شي دا مبلغ باید یو څل زیات او لوړ وي. خو معنا یې دا نه ده چې دا به نو نهایي وي. زموږ سره همدا وعده شوې ده، جلال اتمب رئیس صاحب جمهور وعده کړې ده چې په راتلونکي کې به که د شفافیت ټول مراحل او پړاوونه سم ډاډمن شي، موږ به دا چارې او دا حالات تر دې لوړ کړو او دغه حد او موقف ته به ورسو چې زموږ یو لیکوال، زموږ یو هنرمند د همدې لومړۍ جایزې ترلاسه کولو وروسته نور د یو اساسي او بنیادي اړتیا چې ګویا کور وي او یا د ژوند یو بله اساسي اړتیا وي هغه پوره کړی شي. دا مبلغ به لوړیږي او دا به د دې دپاره شرایط دا ټاکل شوي دي چې هر څومره له دې وروسته شفافیت مطرح شي هغومره به د دې مبلغ اندازه لوړیږي.
ښاغلی باوري په خپلو خبرو کې دا هم څرګنده کړه چې په راتلونکو کلونو کې به د داورانو دایمي کمیټه رامنځته کړي چې دا پروسه لا هم ښه او رڼا وپالل شي. په غونډه کې د اجرایي ریاست د رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام هم ولوستل شو. په یو برخه کې راغلي افغانستان د هنر لاړ خاله پخوا غنی دی. د افغان هنرمندانو آثار په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې لوړ مقامونه ګټي، خو په دې هم باید اعتراف وکړو چې هنرمندانو د هغوی آثارو ته په کور دننه پاملرنه نه کیږي. زه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دا نوښت ستایم او هغو هنرمندانو ته مبارکي وایم چې جایزې ګټلې دي. په غونډه کې د امنیت شورا مشاور استاد نجیب الله منلی هم خبرې وکړې او په دې ټینګار وکړ چې د ټولنې د نخبګانو د هنري اثارو درځونې په وخت کې باید مصلحتونه له پامه وغورځوو.
دغه کار زمونږ په کړنو باندې د شک زمینه برابروي. کله چې جوایز ورکوو همیشه دا پوښتنه کېږي چې پلانې د دې جایزې وړ نه وو او وای خستله، پلانې د دې جایزې وړ وو او وای نه خستله. دا ناممکنه ده چې هر څوک چې د یو افتخار وړي په خپل وخت او زمان کې او هغه وخت چې د دغه خوښۍ او د نورو خوښۍ ورته دغه افتخار ورکړ شي. ټولنه وخت ته ضرورت لري او تشخیص ته ضرورت لري، او په تشخیص کې کېدلی شي چې دقت وشي او نه شي، دقت ته ضرورت لري. باید دا فرهنګ زده کړو چې هغه څوک چې نازوو د دې وړې وګڼو چې ونازول شول، او هغه څوک چې نه نازېږي هغوی ته د راتلونکي وخت کې توجه وکړو. دویمه خبره او هغه هم همدغه د جوړ جاړۍ او د مصلحتونو خبره ده. مونږ د عرف له مخې همیشه په دې فکر کې یو چې باید درې په پودیم باندې باید درې مقام ووسی، او په دې درې مقام باندې یو څوک باید ودرېږي. د افغانستان د هنر او د فرهنګ ساحه او د دلته زمونږ کارونه په هغه حد کې نه دي چې مونږ حتما باید درې فوق العاده اثر ولرو. نو دلته هم یو تجدید نظر ته ضرورت دی. نو که مصلحتونه یو خواته کېدو، که د قناعت مسله هم یو خواته کېدو، د آثارو د انتخاب په برخه کې مونږه ضرورت لرو چې یو نوی میکانیزم ایجاد کړو. دغه میکانیزم باید په څو پوړیو کې وي، د څو فلټرونو تیر شي، او که چیرې مونږه وکړای شو چې د څلورو پنځو شپږو فلټرونو نه خپل آثار تیر کړو، په آخر کې چې کوم آثار ته جایزه ورکوو هغه به د دې وړ وي چې موږ په نړیواله سطحه باندې هم ښکاره کړو.
په غونډه کې تر تمثیلي نندارو او د موسیقي تر پروګرام وروسته د غونډې ویان د سګنیو جایزو ګټونکو په دې ډول اعلان کړل.
محترم ډاکټر خلیل الله باستان شناسی په برخه کې البته دوی لومړی مقام خپل کړی دی. خلیل الله ورمړ د باستان شناسی په برخه کې یو بل تکړه دوست بلنه ورکوم، محترم کاتب خان فیضی ته. دوی البته دوهم مقام خپل کړی دی. د باستان شناسی د برخې دریم ګټونکی محترم فرید الله نوری دی. نوری صاحب، د شعر برخې ته ورزو او د شعر په برخه کې ګورو چې کوم دریو دوستانو دغه جوایز ترلاسه کړي دي. محترم شاهنواز باقر د شعر په برخه کې نوموړي لومړی مقام خپل کړی دی. محترمه خالده تحسین د شعر په برخه کې دوی نو دوهم مقام خپل کړی دی. او دریم مقام محترم بختیار تلاش ته په ډېر خورا درنښت بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپله ډالۍ ترلاسه کړي. اوس بورشو د داستان برخه ته. او د داستان په برخه کې لومړنی مقام محترم نصیر احمد احمدی خپل کړی دی. واقعا چې د احمدی صاحب لنډې کیسې نو هغه ځانګړی ارزښت لري، او کله چې تاسو لولئ نو بیا درته نو په خپله معلوماتي. محترمه نسیمه باری ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپله ډالۍ ترلاسه کړي. محترمه نسیمه باری، دوی نو د داستان په برخه کې دوهم ځای خپل کړی دی. اغلی وسیمه بادغیسی، بادغیسی البته، دوی ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپل ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو د ژورنالیزم کې. د ملي راډیو تلویزیون تکړه وایانده ماری مطمئن ده، نو اول مقام خپل کړی دی. محترم حسیب الله، دنو دوهم مقام خپل کړی دی. محترم سلطان محمود، دوی ته بلنه ورکوم چې راشي، دریم ځای خپل کړی دی او خپله ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو د هنرهای زیبا ته ورځو. محترمه مریم، اغلی مریم ته بلنه ورکوم چې راشي او د وزیر صاحب نه خپله ډالۍ ترلاسه کړي. محترم مسعود عمر ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. ورپسې محترم منصور، اوس ورځو د تیاتر برخې ته. محترم جمیل خالقی ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. محترمه لیلا همدرد، محترم عبدالکریم رحمانی، او ورپسې نو بیا د سینما برخې ته ورځو. محترم مشتبه جبار ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. ورپسې محترم نبی تنها، او ورپسې محترمه نسیمه جلال، او ادبی څېړنې ته ورځو. د دغو کسانو په ډله کې یو د لیوال صاحب نوم هم دی. لیوال صاحب، استاد څېړنوال عبدالغفور لیوال ته په ډېر خورا درنښت بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. محترمه فریبا فرحت ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. او فریبا جان نو په دغه برخه کې دوهم مقام خپل کړی دی. او وروسته محترم عبدالنافع همت ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. همت صاحب،
په دې سیالۍ کې د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی ناول بغدادي پیر لومړی جایزه وګټله، او د شعر په برخه کې د ښاغلي بختیار تلا شعري ټولګې درداباد ته دریمه جایزه ورکړل شوه. د جوایزو له دې دوو تنو ګټونکو سره لنډې مرکې هم چمتو دي. وابه ورو چې د دوی اثارو څه ځانګړنې لرلې چې جایزې وګټلې. په پیل کې د نصیر احمد احمدی خبرې اورو او ورپسې به د ښاغلي تلاش خبرې واورو چې زموږ همکار محبوب الله محبوب پوښتلی.
د احمدي صاحب مبارکي درته وایم. په دغه سیالیو کې ستاسو یو اثر هم جایزه وګټله. د خپل د اثر په حیسه کې یو څه راته ووایاستئ، کله مو لیکلی و، څومره خوشحاله یاستئ چې دا جایزه یې وګټله؟
اول خو د خوشحالي خبره طبیع خبره ده چې یو څوک یو څه لیکي او بیا له هغه نه قدرداني وسي، نو دا طبیعي خبره ده. که وړی، که ځوان یې، که لوی یې، که سپین ږیره یې، که نارینه یې، که ښځه یې، خامخا هغه په روحیاتو باندې مثبت اغیزه کوي او خوشحاله کیږي. پس و دغه د کتاب په اړه، دا زما وروستی ناول دی بغدادي پیر په نوم باندې. دا تقریبا څلور پنځه میاشتې دغه لیکلو وخت یې راونیو. یو سکل دیارلس سوه شپږ نیمه لمریز کال د حمد میاشت کې دغه چاپ سو، او دا تر ډېره دغه د ناول داستان د امان الله خان د وخت هغه پیش بیانوي. نو تر دې مخکې ما یو تاریخ ناول لیکلی و نیکه په نوم باندې، چې هغه د میرویس نیکه په ژوند، دغه د میرویس نیکه په هڅو، فتوحاتو او د فکر باندې راګرځېده. په دغه ناول کې، د بغدادي پیر په ناول کې، تر ډېره ما کوشش وکړو چې د امان الله خان د وخت هغه اصلاحات، هغه د پاچا له هېواد سره مینه، پرمختګ، او بالاخره دا چې دغه د مات یا د شکست یا د پاچا دی، دغه د پاچاهۍ د ماتې علتونه ډېر، خو یو عمده او اساسي علت یې دا و چې هغه وخت انګریزانو د روحانیت په جامه کې ځینې دغسې خلک افغانستان ته دوی راوستل چې انګریز ته جاسوسي کول، او هغوی غوښتل چې د امان الله خان حکومت را پاچاهۍ را وپرځوي. نو دا د یوه انګریز جاسوس چې هغه ډیوید جونز نومېده، او د پیر په جامه کې د افغانستان یو برخې ته راغی، او دغه فعالیتونه او دا څنګه یې د موږ له خلکو نه د استفاده وکړه، ناوړه استفاده، او د پاچا پر ضد راوپارول، دغسې یو داستان.
احمدی صاحب، په دې داستان کې د دغه جاسوس په ارتباط باندې چې کومې لیکنې سوې دي، د ده فعالیتونه څه دي، د دې په ارتباط معلومات له کومه کړي وو، او دا ټول واقعیتونه دي که مو یو څه بدل نه بدل کړي؟
دا کتاب دوه برخې لري، خو هغه تاریخي پیش وي، هغه تاریخونه راخیستی وي. ډېر استفاده ځمې وکړه د افغانستان در مسیر تاریخي، افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د غلام محمد غبار هغه تاریخ وو، لغه نم ډېر استفاده وکړه. دې تر څنګ مې نور تاریخونه، نور مقالې هم د امان الله خان د دورې په اړه باندې، د هغه وخت په اړه باندې ما ولوستل، ځکه چې اوس که تخیلي اثر یې په هغه کې بیا که یو څوک ولولي، نو هغه تخیل ده دومره سړی تر پوښتنې لاندې نه راځي. که چیرې یو څوک غواړي تاریخي یو څه ولیکي، هغه باید په مستندو پیښو باندې ولاړې. نو دغه کتاب دوه برخې درلودې، یو خو دغه د امان الله خان په اړه، د هغه وخت په اړه باندې دغه پیش چې ما راخیستې ده، هم له کتابونو راخیستل، تاریخي کتابونو نه، او بل طبیعي خبره داسې ناول تخیل، داسې ناول ده. نو تخیلي کیسې هم پکې ګډې دي، دغسې یو څوک، یو جاسوس چې فرض په یوه ټولنه کې، په یوه هېواد کې غواړي چې په خلکو کې نفوذ وکړي، نو هغه د همغه خلکو په اړه باندې مخکې له مخکې ډېر معلومات اخلي، دوی د کلتور په اړه، دوی د رواجونو په اړه، د ژبې په اړه، دا چې څنګه د تر سواد، تر سطحه د آګاهۍ پورې. دغه جاسوس چې مو دغه همدغسې کوم دغسې د اعتبار په خاطر باندې، دې خاطر چې په خلکو کې دوی نفوذ پیدا کړي، یو خدای د پیر په جامه کې راغی، او بل اوس لا په ډېرو سیمو کې لکه عصري وسایلو ټکنالوژي سره خلک نه دي بلد. همدغه ډیوید جونز ته هغه وخت فرزند پکتیکا په غرونو کې د دغسې وسایلونو استفاده کوله چې هغه خلکو ته حیران به و. خلک فرزند لاوډ سپیکر سل کاله پخوا خلک نه ورسره بلد، لاندې چینه وله، هلته به خلک طرفي خلک و، د دم تعویز دعا لپاره به ورته راتلل، هلته به یې خپل مشکلات ویل، د یو بل نمونه به یې اخیستل. دغه ټول اوازونه، دغه غږونه به پورته هم دغه ډیوید جونز اورېدل. نو کله چې به هلته ورغی، ده به فرزنده د خلکو نومونه اخیستل، فلانه یې په خیر علي، هغه نفر به حیران سسته اوس خامخا پټې ور معلومې دي. همدغه تخیل او واقعیت سره ګډ و، او ناول یې همدغه خصوصا تاریخي ناول.
بیا هم مبارکي درته وایم. کورومه ده
منن تاسو ته منن.
تلاش سیب تا سرکلی و ایستری میشید.
سلام تاستا و دا زاده راژیو طول و درانو ریدون کتا.
تلاش سیب لکسنگ چه منگوسو مواوری دل چه تاسی سکال ده اطلاعات فرهنگ وزارت لخوا دا غور شایر جایزه هم ترلاسه کردی. لامیدی چو ولی تا دا غور شایر جایزه ترلاسه کردی؟ سپ شیر که چه داسی و یا تا محسوس کردی یا نور محسوس کردی؟
لازه خدا سیب دقیق دوی اغا لما یارونو خبر نیم خوی و چو وقت مخی خبر شما چې اطلاعات کلتور وزارت د فرهنگ مردم ریاست د جوایزو پروسه په لاره چې بیا ما خپل کتاب درداباد هم د دې پروسې لپاره نوماند کوم ټاکه. د دوی معیارونو پر زبر فکر کوم، په هر لمریز کال کې د چاپ شوی شعری ټولګې لپاره وي. دا به بیا ګوري ټاکی به یلته به معیارونه ځانګړي لري. خو زه فکر کوم چې تر ډېره به دوی دا په نوې غزل یا په نوې شاعرۍ پسې ګرځي، او په نوې شاعرۍ کې نو طبعا نوې خبرې پکار دي. او زه په خپل دا جرأت نشم کولای چې وایم ښایي زما شاعري نوې خبرې ولري، خو دوی به پکې لیدلې یو څه به پکې پیدا کړي.
په خپل باندې د یو ځوان شاعر په توګه په شعر کې نوېوالی یعنی څه؟
زه یو څو مثالونه وایم کېدای شي په دې کې یو څه روښانه شي. مثلا په نوم د سپین هر تور تغاړ ور کړم، درد آباد شم ګور تغاړ ور کړم، تل یخنه نه یخ پږي کینسی زل گرمی نه اور تغاړ ور کړم، او تل هوا و نه لاسونه ډکړي زد خبرو شور تغاړ ور کړم، زد شهید نشم پادت شم چې په ژوندونی مور تغاړ ور کړم. کنه یعنی دلته په دیار بیت کې د دې ترڅنګ چې په یو بیت نیم کې پاراډاکس هم شته، نوې خبره پکې دا ده چې د غزل هغه نوی رنگ پکې پاتې دی. مثلا خواني شاعري داسې و چې کبه د غزل هغه نورو محتویات ته پام نه کېدل، یوازې په یو موضوع به روانو. دلته دا خبره هم شوې ده چې تل یخنۍ نه یخ پږي کینسی زه له ګرمۍ نه اور ته غاړه ورکړم. ورپسې بیا مثلا بل بیت داسې دی چې زه د شهید نشم پاتې دی شم چې په ژوندوني مور ته غاړه ورکړم. کنه یعنی دلته څو رنګ په دې غزل کې،
یعنی هغه د روان زمان هغه ناخوالې دي راخستی دي، لکه د اوس وخت کې چې مونږ ګورو چې وژنې کېږي او څنګه حتمن هر څوک یو هیله دار لري چې زه د شهید نشم پاتې دی شم چې په ژوندوني مور ته غاړه ورکړم.
زموږ په سنتي ټولنه کې تر ډېره دا ده چې مثلا د یو چا به د کورنۍ غړی وژل شوی خو حتمي به نور ورته، البته به شهید شوی خو نور په دې ورته خوشحالي ښیي چې زه خو شهادت خو وشو. خو یعنی دا د شهادت مرتبه رښتینی هم لوړه مرتبه ده، خو د کورنۍ غړي د کورنۍ مور چې بیا په ژوندوني په تدریجي ډول مرګ ویني، دا د انسان لپاره تر ټولو سخته تجربه ده. کنه
تلاش صاحب، یو شمېر زموږ پخوانیو مشرانو شاعرانو چې اوس موږ د کلاسیکي دورې شاعران بولو، اوس موږ شعرونه لولو، موږ تدریسو، په دغه برخه کې کار کوو، اکثر زموږ ځوان شاعران چې هغوی شعرونه ولولي، مثلا خط پر مخ د سنم راغلی یا سپوږمۍ شو په حاله کې، یا د ورته نور شعرونه، هغه تشبیهات چې هغوی کارولي هغه اوس هم دوی کاري. په دې خاطر چې یو ځوان شاعر نوې رنگ واخلي، څه پکار دي چې هغه نوې فکر وړاندې کړي؟
تر ډېره خو په عمومي ډول د هنرمند لپاره پکار دی چې د اشیاو کې د هغوی کوچنیو فکتورونو ته متوجه شي، لوی یاسم ښکاري کوچنیو ته متوجه شي. مثلا زه د یو شاعر بیت وایم، ممتاز اورکزي بیت داسې دی چې یارانی خو په ګیلو مانو خیسته دي د کاټن کمیس په ګونځو مزیدار شي. کنه یعنی دې ته خای د ډیرو کم خلکو پام وي چې دا کاټن را واخلي، دا د یارانی له ګیلو مانو سره تشبیه کی. هنرمند ته پکار دا دي چې د خپل اثر او د خپل جغرافي پیخي حوادث او ټولې پدیدې مطالعه کی، او هر څه ته په یو نوی رنگ وګوري. خام مواد ډیر زیات دي کنه په نوی اثر کې. مثلا دغه د شهیدی دا چې ما په تیر خپل څو بیتونو کې ویل، خی دا مثلا داسې نوی چې د چا ورته پامې چې څوک دي خلک مثلا مخکې به ویل چې ته شهید شې چې دا مرتبه لري. کنه خو دلته باید معکوسه خبره وشي چې زه ولې شهید شم، پرېده چې هغه مور چې مې دا اولادونه چې دي هغه کورنۍ چې ده هغه هم زموږ لپاره اړتیا لري. زویم چې داسې نوې خبرې په وشي، نوې خبرې ډېرې دي، خو صرف هغه شعري قریه غواړي.
زموږ یو شمیر پخوانیو شاعرانو په خاص ډول یو شمیر چې ډیر مشهور دي، هغوی ادب د ادب لپاره کارو دغه نظریه ورسره، مګر زموږ په ځوان شاعرانو یعنی په ځوان شعري کول کې زموږ دغه نظریه چې ادب باید د ژوند لپاره وکارول شي، دا پیاوړی شي. دغه روحیه تاسو څنګه؟
ولا دا روحیه تر ډیره ښه ده. اوس مثلا یو هنرمند د خپل ژوند هنر لپاره وقفه ده، تر ټولو ستر قرباني ده. کنه د هند لتا منګشکر چې ده، هغه د دې لپاره واده ونه کړي چې د هغه په غږ باندې تاثیر راځي. که چیرې په دې اصل لاړ شي، دا تر ټولو ښه اصل دی. زه په دې وادارم.
زموږ یو شمیر شاعران هغوی په دې خاطر چې یو شاعر مشهور شوی دی او دی کوشش کوي چې د امغ رنگ تعقیب کړي، دغه چاره څنګه ارزوي؟
هغه شاعر چې مشهور دی هغه خپل لار لرلې ده، او هغه هڅه دا کړې ده چې د خوشحال خان خټک په شان د پیر روښان تعقیب نه دی کړی. کنه زه په دې نظر یم چې هر څوک باید خپل لار ولري. لري. یعنی زه چیرې شل کاله بعدم پاندې رنگ روانو سمخای زبا خپل مینوال کم ولرم خو زما بلار معلومه، یعنی زب خپل لار روان مخو زه هغه څوک چې په دې لار زیدا یوړون تقلید دی او تر ډیر زدا په دې معنی اخلم چې هغه څوک چې دا کار کوي هغه مطالعه نه کوي یا د مطالعه ترڅنګ د خپل رنگ نه دی پوي. تر ټولو مهمه شی دا ده چې موږ د خپل ځان د پیژندلو لپاره یو لار تعقیب کو، یو لار وټاکو. چې زه مثلا استاد محبوب دی په ژبپوهنه کې ښه پوهېږي، نو د دې لپاره په کارم دا ده چې دی دا ژبپوهنه تعقیب کړي، بس دغه د ده کار شي او دی په دې کې متخصص شي. که نه همدغسې په شعري دغه کې هم دی، سبکونه کې هم دی. یعنی که څوک نشي کولی چې ځان ته یو لار جوړ کې هدا عقل خو پاغلا رخه دي کوخه خو کی چیلر شي.
دغه وخت زموږ اوریدونکي ستاد شعر په تمي ک درد آباد راوخل او اغه نه یو خوله غزل درنو زوانانو درنو ملګرو ته وړاندې کی.
د درد آباد هم شته او د درد آباد نو وروسته شاعری مشته چې تاسو کوم یو په کار زباغه و
خدا د چ نوې شاعری راتوي.
ښه، نوې غزل ملکل داسې ده چې د بے وسه حدو ز سری ته بنول او ما ژوند لمبي لمبي لمبی تبینی ولی اوما
ها دیر خواه
تمانا غواری چی زه خشم زه چنگ خشم
تمانا غواری چی زه خشم زه چنگ خشم
تمانا غواری چی زه خشم زه چنگ خشم تا پسی خنوم تتلی تبینی ولی اوما
ها دیر خواه
زه تا تا مخامخ ولاړو مخاموش اوما تا پا هر توری داری دی تبینی ولی
اوما
او ترا سروی ده گرمی چپی دی راکڑی وجود تران لاری زه ده شپی تبینی ولی اوما او ته خپه مشي زه نشه یا خپه نه وم خو زما تلاشه زه خوږی تبینې ولم
خوږی تبینې ولم واه ډیره مننه کور ودان
خوشاله اوسئ تاسو نن
رادیوی مجله هر جمعه لاس بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
دا ځل وګمې د مینې په ارتباط ولن نکلونه راوړې. زه نه پیږم چې په نکلونو کې به د مینې په باره کې څه راغلی وي. خدای یو شاعر و مصره داسې و چې مینه دومره نازک لوښی دی چې کله ناکله په پاللو کې هم ماتیږي. وګ به شو وګمې ته.
زمانه پخوا په سمندر کې یو داسې ټاپو چې عاطفي او فکرونه لکه غم، خوشحالي، مینه یا پوها پکې اوسېدل. په دې منځ کې ناڅاپه له غیبو آواز راغی چې طوفان دا روان دی، ټاپو په اوبو کې ډوبیږي. د ټاپو ټول اوسېدونکي دې د ځان چاره وکړي. له مینې پرته نور هر چا د ځان لپاره یوه بیړۍ جوړه کړه. اوبه وار په وار راوختلې، ټاپو ورو ورو اوبو لاندې کړه. هر څوک خپلې بیړۍ ته وختل. یوازې مینه وچې تر وروستۍ شیبې پورې په ټاپو کې پاتې شوه. کله چې په ټاپو کې د درېدو ځای پاتې نه شو، مینې د مرستې په تمه سترګې وغړولې. تر نورو ړومبۍ شتمني په نظر ورغله چې په لویه بیړۍ کې سپاره وه او دې ته نږدې تېرېدله. شتمنی ته یې وویل په بیړۍ کې به دې ځای را نه کړې. شتمنی ورته وویل ځای نه لرم، بیړۍ مې له سرو او سپینو ډکه ده. مینې له کبر څخه د مرستې غوښتنه وکړه. کبر ورته وویل نه نه، ته لنده خیشته یې، ټوله بیړۍ به را لنده کړې. دغه شیبه د غم بیړۍ را پیدا شوه. مینې ورته وویل غم وروره، په بیړۍ کې به دې ځای را نه کړې. غم سړه سا واخیسته، ویې ویل مینې خورې زه تنهایی غواړم، ما یوازې پرېږده. د خوشحالۍ بیړۍ هم را نږدې شوه. مینې له هغې وغوښتل چې ځای ورکړي، خو هغه دومره خوشحاله وه چې د دې پوښتنه یې بیخي وانه ورېده او د برېښنا د رڼا غوندې تېره شوه. په دې شیبه کې ناڅاپه یو آواز واورېدل شو چې مینې ته یې وویل راسه راځه مینې راخیجه. مینه سمدستی بیړۍ ته ور وخته او بې له دې چې تپوس ورنه وکړي چې څوک دی او چیرته ځي، له نابلده بوډا سره روانه شوه. بیړی چې ساحل ته ورسېده مینه ورنا کوزه شوه او له بوډا سره یې مخه خا وکړه. خو چې یو څه لار لاړه د بوډا دا هومره ډېره مرسته یې سترګو ته ودرېده. ذهن یې د هغه پوره وړی احساس کړ او افسوس یې وکاوه چې ولې یې هغه ونه پېژانده. دا په بیړۍ کې دومره خوشحاله وه چې له بوډا یې د نوم پوښتنه هم هېر کړي وو. مینې ته پوهه په مخه ورغله. له ځانه سره یې وویل، راځه له دې بوډۍ به د بوډا پوښتنه وکړم، ګوندې ویې پېژني. پوهې انا ورته وویل، دا بوډا وخت و. مینې تعجب وکړ، وخت څنګه راسره مرسته وکړه؟ پوهې ومسل او ځواب یې ورکړ، ځکه یوازې وخت په دې پوهېدای شي چې مینه څومره ارزښتناکه ده. د کور میرمن چې له دروازې د باندې وکتل، درې نابله د سپینګیري ولیدل چې پیتاوي ته ناست دي. دې ته په زړه کې ورتېره شوه چې دا خو مسافر دي، وږي به وي، راځه د ډوډۍ سات ورته وکړه. نو ور ووته، ورته ویې ویل، راځئ کور ته، وږي به یاست. سپینګیرو وپوښتله، مېړه دې په کور کې دی؟ د کور میرمن ځواب ورکړ، نه، هغه بازار ته تللی دی. دوی ورته وویل چې هغه نشته، موږ نه درځو. وروسته چې د کور خاوند راغی، میرمنې ته یې وویل، دا بوډاګان خو مسافر ښکاري، سات دې ورته کړی دی؟ میرمن یې ورته وویل، سات مې ورته وکړ، مګر ویې ویل چې میړه دې کور کې نشته، نه درځو. میړه یې ورته وویل، ورشه زما په راتلو یې خبر کړه. ښځه ور ووته، د هغه د راتلو یې ورته وویل. سپینګیرو وویل، موږ درې سره یو ځای نه درځو، په موږ کې به صرف یو غواړې. د کور میرمن ورته وویل، عجیبه ده، ولې؟ دا یوه بوډا بل ته اشاره وکړه، ویې ویل، دغه ثروت دی. ثروت هغه بل ته وکتل، ویې ویل، دی بری دی. او درېیم کس ځان ته لاس ونیوه، ویې ویل، زه محبت یم، ورشه له میړه سره دې سلا وکړه چې په موږ دریو کې کم یو غواړی. د کور میرمن چې دا کیسه خپل میړه ته وکړه، هغه خورا خوشحاله شو، ویې ویل، ورشه ثروت را وبوله. خو میرمن یې ورسره مخالفت وکړ، ویې ویل، برای برا وغواړو. د دوی خبرې د دوی انګور واورېدې. ورته راغله، ویې ویل، زه خو وایم چې محبت تر ګردو ښه دی، که په کور کې مو محبت وي ټول عمر به خوشحاله یو. دنګور په خبره د خواخی او خسر سلا هم راغله. د کور میرمن میلمنو ته ور ووته، محبت ته یې د راتلو بلنه ورکړه. خو په محبت پسې هغه نور دو هم را روان شول. د کور میرمن ورته وویل، موږ محبت ته بلنه ورکړې ده. دوی ځواب ورکړ، چیرته چې محبت ځي موږ ورسره خامخا ځو، خو له ثروت یا بری سره بیا هغه نور دو ملګرتیا نه کوي.
د پکتیا ولایت مالی سندرغاړي د حکومت غلمندې وایي له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. هنرمندان لري او په خپل سر آزاد کار کوي، د راټولېدلو کوم مرکز نه لري چې هلته خپل کارونه منسجم کړي. نو کاروندې ادارې په دې سیمه کې د هنر موجود حالت ته توجه ونه کړي، لري نه ده چې په پکتیا کې د دې څانګې ټغر ټول شي. زموږ همکار داود تپانې په اړه رپورټ لري، دا اورېدلو بلنه درکوم.
تچی زمن کلی نکا دیوان ملالی زد کوم دا زندگی ملالی تچی زمن کلی نکا دیوان ملالی زد کوم دا زندگی ملالی تچی زمن کلی نکا دیوان ملالی زد کوم دا زندگی ملالی زد کوم دا زندگی ملالی
Thank you.
کوم دا زندگی په غم لړلې چې باندې دې د دې دل یاري زه کوم دا زندگی په غم لړلې د چا په سترګو باندې دا کوڅې خپلې زه کوم دا زندگی په غم لړلې
لوی پکتیا پکچه محلی سندرغاړي له حکومت ګیلمند دی وای یغه ډول چې لازم ده د دوی د هنر قدردانی نه کیږي او رس تربل د دوی موسیقي د غربي موسیقي تراغیز لاندې راځي خو په خبره بیا ملسونه نسبتا دوی ته پارزښت قائل دی دا دوی په خبره کې حکومت ورته لازم پام لرنه وکي او ستونزې هواري کی دوی بخپل فرهنګي او لرغونی موسیقي ژوندۍ وساتي او کده اطلاعات فرهنګ اړوند ادارو په محلي موسیقي ډیر پام نه وو نو خای پر اتلونکي کې د دوی موسیقي د غربي موسیقي له ټکر سره سره د نورې نړۍ تر سیوري لاندې هم راشي د پکتیکا ولایت یو وتلې محلي سندرغاړی ارمان متنوال وای د پښتو موسیقي په ډګر کې داسې نوی نمونه پیدا شوی چې د خپل موسیقی پر ځای غربی موسیقی ته ترجیح ورکوي
داسې نوی نوی مختلف سندرغاړي مرا پیدا شوی دی چې هغه نن سبا لکه غربی کې کار کولای شي او محلي کې به کار نشي کولای
نوموړي زیاته کړه د محلي موسیقی په وده کې باید حکومتونه خپل ونډه واخلي او موږ د افغانستان له مرکزي او ولایتي ادارو څخه دا هیله لرو چې د موسیقی برخې ته جدي پاملرنه وکړي دا د په خبره دا مال په ټول افغانستان کې داسې کومه اداره نشته چې هنرمندان یې غیز لاندې وي او خپل اصلي موسیقي ته د ودې په موخه ترې کار واخلي نه د دوی د ژوند ښه والي لپاره اطلاعات او فرهنګ څه کړي دي او نه کوم رسمي معاش او امتیاز لري یو ځل بیا ارمان متنوال
حالی موسیقي ډیر خوند کوي ځکه چې هغه د وخت تاریخ پاتې کېدونکي ده او داسې حساب نشته چې نه تاسو سړي سندرغاړی خپل معاش واخلي تر لاسه کړي نه هغه نشته
یو شمیر په عمر پاخه محلي هنرمندان د تیر حکومتونو یادونه کوي چې دوی ته ځانګړې پاملرنه کوله او محلي موسیقي هغه مهال د ودې په حال کې و خو د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته دې برخې ته خاص توجه نه کیږي د دغه دور یو بل محلي ساز غږونکی د پخواني او اوسني وخت په اړه داسې نظر لري
زمانو په خپل اسد رحمان رحماني د ګردیز اوسیدونکو مخکې خدا سوس د اطلاعات او فرهنګ لوري مقصد الته هنرمندانو الته خلګو اوس فکر کوم چې مقصد هغه هنرمندان چې کوم اطلاعات او فرهنګ غم لري سوي دي او دولت د خاص پاملرنه هنرمندانو ته نه ده کړې مګر غوښتنه د اطلاعات او فرهنګ د داسې مقصد هنرمندان بیرته خپل برخه واخلي او خپل مقصد د موسیقي ډګر ته باید اطلاعات او فرهنګ راوځي
د نوموړي په خبره په ټوله نړۍ کې حکومتونه د خپل پرنګ ژوندۍ ساتلو لپاره غو هنري ډلې پالي چې د دوی تاریخ ورسره تړلې وي خو په افغانستان کې بیا برعکس هغه موسیقارانو ته پاملرنه څه چې نه کیږي بلکې لپامه غورځول کیږي د پکتیا پرنګیان او په دې برخه کې د نظر خاوندان هم په دې اند دي چې د غربي موسیقي څخه په محلي موسیقي کې ډېر خوند ګوري خو دوی اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د پړې ګوته نیسي وایي چې تر دې مالې د خپل فرهنګ د ساتلو په موخه جدي کار نه دی کړی او د نورو تر اغیز لاندې دی لیکوال او شاعر عبدالکریم حیران وویل
غربی موسیقی یا دغه برکی موسیقی ورته وبولو کنه هغه خوان نشته کې لکه مخکې چې په کوم په هغه اصله موسیقی کې و نه یوازې چې په سرحدو مو یرغل نه بل مو په فرهنګ نه هم یرغل دی مثلا تلویزیونونه زمون خپل خبرونې نه لري دی بل چا سریالونه او ډرامې نشروي او دی بل چا هنرمندان مخې ته راوړي کنه دغه ته اطلاعات او فرهنګ نه توجه کړی ده
دا د په وینا کې حکومتونه پام وکي دا ستونزې به هواري شوي وي او دا په خوا په څیر به مخپل فرهنګ ژوندۍ ساتلی وي په پکتیا کې د محلي موسیقي یو بل ملاتړی شاعر طاهر افغان هم ورته نظر لري
ولسی موسیقي کې او ځان ته خوند او ځان ته رنگ وکي او زمونږ دی هغه ټولنې هغه کوم کړه وړه چې دی هغه کوم دستور چې ده دیغه یو ترجمانی کې پرته ده په غربي موسیقي چې کومه ده غمره خوند او غمره تند دی او اوریدونکي نه پرماتيږي څومره چې په ولسی موسیقي کې ماتيږي
محلي موسیقاران په داسې حال کې خپل موسیقي ته د نه پاملرنې خبره کوي چې په اکثریت ملي ورځو جشنونو ودونو او د خوښیو په نورو پروګرامونو کې د لرو پرتو سیمو او ولایتونو په مرکزونو کې ځوان ځوانان محلي موسیقاران د پروګرامونو لپاره ورغواړي. مونږ څه وکړه، په دې راپور کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نظر هم په دې برخه کې لزان سره ولرو، خو سره له هڅو ونتوانېدو د چا نظر ترلاسه کړو. خو څه وخت وړاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو شمېر چارواکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دې برخې ته د پاملرنې ژمنه کړې وه.
Thank you. غم دې ټول وسینه واخلي.